تا د میچ ګټلو لپاره د 180 رنزونو هدف ورکړو.
لن خبرونه مو د اصرار عالم مومن نواوري د اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي اجرس پڼ خپلې اداریه کې وایي په هندوستان کې لوبېدونکي د کرکټ ټي ټوینټي نړیوالو مقابلو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د تګ معامله لسو ورځو راهسې روانه وه، ځکه چې په هند کې ورته انتها پسندو دړکې ورکړې وې او پاکستان حکومت غوښتل چې هندوستان دوی ته د سیکورټي باور ورکړي. د ادارې په وینا چې د هندوستان لخوا د سیکورټي د باور وروستو د داخله چارو وفاقي وزیر او د کرکټ بورډ د اگزیکټیو کمیټي غړي نجم سیٹی ملاقات کی فیصلہ وکڑا چی کرکٹ لوب ڈلبا ہندوستان تا لی گئی کم چی یو خف فیصلہ دا او دا ذکر چی لوبی دا ملکونو ترمینزا او بیا پا خاص توگا دا ولسونو ترمینزا یو خک کردار ادا کوی او اکثر وقت خو دا ہندوستان او پاکستان حکومتونو هم کرکٹ ڈپلومیسی خپل کڑے دا او دا دوانو ملکونو مشرانو دا کرکٹ دا مقابلو کتلو پا بہانہ باندی دا یو بل ملکونو تا هم تللی دی دا کمی چی پتیر وقتونو کی یو خم ازبت علاق مخیتا را غلی دی. ادریا اخری کی وی باید چې دوانه ملکونه لوبي د سیاست نه پاک کړي او د لوبو د ودې لپاره د انټرنیشنل کرکټ بورډ په شمول پاکستان او هندوستان هم خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ مشرق رسپن خپل اداریه کې لیکي چې په جنوبي وزیرستان وانا کې د فاټر ډیولپمنټ اتارټي یو افسر او انجینیر په شمول نه سرکاري اهلکاران تختونه د پرمختګ مخالفت کوونکو کاروایی ده او دوی نه غواړي چې په فاټا کې د ترقی وشي. اداریه وړاندې لیکي چې په جنوبي وزیرستان کې د سرکاری اهلکارانو د تختونه دا لومړی پیښه نه ده، بلکې لدی وړاندې په تیر کال اکتوبر کې هم یو سرکاري اهلکاران تختول شوی وو. ادارې زیاتوي چې د فاټا صورتحال ټولې نړۍ ته معلوم دی، نو په داسې صورتحال کې چې څوک هم په فاټا کې کار کوي او د فاټا ولس ته فائدہ رسول غواړي باید چې هغوی له تګ وړاندې د هغې علاقې جاج واخلي او د دې سره سره قبایلي ولس له هم پکار دي چې څوک د دوی د ترقۍ لپاره کار کوي چې د هغوی حفاظت وکړي او هغوی ته هر قسمه اسانۍ ورکړي. ادریا اخری کی وای اوس ضرورت دې خبرې دې چې سکیورټی فورسز د سرکاري اهلکارانو حفاظت باوري جوړول لپاره کوټلې اقدامات وکړي او د دې سره سره چې کوم خلک تختول شوی دي چې د هغوی د بازیابۍ لپاره هم سنجیده کوششونه شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجلې د پاکستان د گاونډي هیوادونو سره په خرابو اړیکو او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په افغانستان کې خبريالانو ته په ورپې خو خطرو راپورونه خبره کړې دي. تفصیل زموږ د همکار شاهین بنيري ناورو.
فورن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د پاکستان د امنیتی پالیسۍ له کبله گاونډي هیوادونه د خطر سره مخ شوي دي. د پاکستان د افغان طالبانو سره اړیکو په سیمه کې د نورو هیوادونو سره اړیکې ستونزمنې کړې دي. ایران ډېر د وړاندې نه ګیله من دی چې وسلوال د بلوچستان صوبې نه په دغه هیواد دننه بریدونه کوي، ان تر دې چې د پاکستان ملګری هیواد چین په سینکیانګ صوبه کې د ترهګرو بریدونو تور په پاکستان پورې کوي. د هند سره د پاکستان اړیکې د پخوانه خرابې دي او په دې نږدې ورځو کې د جنوبي ایشیا د یو بل هیواد بنگلاديش سره هم د پاکستان اړیکې ډېر خراب حالت ته لوېدلې دي. مجلې لیکي د پاکستان موجوده حکومت په 1971 کې د پاکستان د پوز لخوا په بنگالیانو شوی زور ظلم نه مني. د پاکستان میډیا په وار وار هغه خلک د اتلانو په شکل کې وړاندې کوي څوک چې په دغه ظلمونو کې ککړ وو. هغه پاکستانیان چې په بنگلاديش کې د پوز لخوا شوی ظلم زور مني غداران ګڼل کیږي او دړکې ورته ورکول کیږي. بلخوا د خبريالانو د خوندي کولو د کمیټې لخوا په خپور شوی یو راپور کې ویل شوی چې د روان کال د جنوري په 6 منېټه په افغانستان کې د تلو ټلویزیون په کارکونکو په برید کې اوه کسان وژل شو او خوښه دوه درزنه نور کسان ټپیان شو. د دې برید نو وروستو افغان خبريالان په دې پوه شوی دي چې دوی اوس د وسلوالو په نخ دي. په راپور کې راغلي دي چې د وسلوالو ډلو د هلو ځلو له کبله خبريالان د خطر سره مخ دي او باید د آزاد میډیا په حواله چې کومې لاسته راوړنې شوې دي د هغې د خوندي ساتلو لپاره د استقامت نه کار واخیست شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي
خوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بس لګی کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روان خبرونه په پای کې اوس راځو اونیز پروګرام تړون ته د نن په پروګرام کې د سواد سیمې د ولست ژوند جواک روایتو او تاریخ په اړه تفصیل درکو د دې پروګرام جوړونکې د مشال همکار بوریوال کاکړ دی
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون او ریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم د خبرونه د خبر پښتونخوا د سواد په اړه ده د خبرونه په پایل کې به درته د سواد جغرافیه درو پیژنو بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو پاړه ووري درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا سیلګری له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګری له حواله اوریدلې وي د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي نو موري وویل
چې موږ نن نه سوات کوم ګورو نن دا د خیبر پښتونخوا یو ضلع دا خو موږ لږ به د شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خیتې نوم دی چې دا هغه د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خیته ده دا سوات دی او د دې شمال کې د پاکستان پروت دی کوم چې په تیر وخت کې نورثرن ایریا ویل کېدل نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ د شنلې د مشرق دو طرف نه په جنوب کې د بنیر ضلع په طرف
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي
یوره دا یوره اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلور نه والا پنځه لکو خلکو خار دی او دا یو اهم د تجارت خارون دی دې تر په خوا کې چې بشریف آباد د دې نه علاوه د سوات نور دا چې ټاون دی چې هغه لګیا دی اوس خارونو شکلونه اخلي په دې کې ماته دا خوازه خیل دا بحرین دی مدین دی کالام دی
اوس بل نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کمی قبیلې ژوند کوي یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن
سوات کې لوی قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دی مین ویلی چې دغه د یوسفزو ویلی ده او دینا لږ بره چې دی بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي د هغوی دوه ذهنه دي د بحرین کې توروالي قوم آباد دی بحرین او د مدین په سویل علاقو کې او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم د ګاوري ژبه ویلی کېږي هلته انته خلک کې اوی آباد دي سوات کې تقریبا 15 جبې ویلې کېږي پښتو ویلې کېږي توروالی ویلې کېږي دا کلام دا گاوري یا کوهستاني ویلې کېږي دا کلام په یو ځای کې چترالی هم ویلې کېږي ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي ګوجرو ویلې کېږي خو مونږ ته په مټه کې بیا دا چې د ترکلانیانو مختلف دغه دي هغه هم راته ملاوي دي چې هغوی اوسېږي شلمانیان دلته آباد دي خټک هم داسې خلخ هم لیدلی کېږي
ژوند جواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موقعو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې پکې را شي، ګډاګانې را شي، د علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې، نو که هلک وي نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو
عثمان الرسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سواد خو یو رجحان دا دی چې پتري عمل ته هیڅ بنده غم راشي، جوماتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي، د قبر انتظام کمږي، قبر ورکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې دغه کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دې دپاره روشي، هغې د محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داس نل غونډې کې راغلی ده چې عموما دغه کوم محلي یا دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غبځپلی کور وي، هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبره وکړي او د هغه وخت مقدار هغې ته ورکړي چې کرنې دپاره د ماضي دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم دغه کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي، یا داسې یو بم ورزېږي، یا لویه حادثه شوي، نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتا لږه زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناوړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سواد کې چې زما په نظر کې کوم د ټولنې یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغې کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي، نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان الرسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګري د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال دی چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه. زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثره شوی دی، ځکه چې په هغې کې یو کس طالب وو، د هغې وروسته د اپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بلاسټ کړی دی، هغې تباه کړی دی، نو هغې کې دا نور رونم ټول متنفر شو دی یو بل نه، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بدې اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د بهر میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونی په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته ویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑلی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی زنانه سر چی دی نو دا پیدایش نیچی داغی سر ظلم زیاده شروشی نزیم چی داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیاده روانی غیرت پا نم باندی پخا قتل کی دو اس چی دی نو دا خودکشی نمیوالا ورکڑه گی دستی دو چیسون زمان مخیل را لن چی آغا جانه خودکشی نو کردی خود زهری والا ورکڑی اوی چی دا دی خودکشی کردی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر ویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو ته حق پته نشته چې زمونږ څه حق دي. دغه خبره دا چې حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تېرئ که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز کې، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریزو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبانو د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغذ د خپل د رائے اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډېری ورته موږ وایو، نو په شاډېری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سوا پیدا کېږي. هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سواد کوم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې مونږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نیکپخیل ورته موږ وایو، په نیکپخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده، په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویلې کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې، په کورم په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټس ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټس دي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي، نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې یاره په دنیا کې، په ثابته دنیا کې دیارلس داسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې په هغې باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلی کېږي. په هغې کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړوسه حد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجی چې وته وي کنه جی میوه پیدا کیږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې سمره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د لارهم د جګه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علی صاحب ویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخی زمزکه سربیره د دې سیمه ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو پسې ورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې کوم خلک شته؟ خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده، اسلامپور و تموي، سلامپور و تموي، دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي، دلته کې د فوج کې دي، 50% آبادي چې دا غوسته زراعت سره ټچ تاسو ډېر 15% چې کوم دي دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي، یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي، نو دوی د خپل کارونه چکم دے ہاغ طرف تم روان دی.
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د دې سواتیان د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه خيونو د قبیله را لاله چاغم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټي پښتانه چاغي د یوسف زاین په نامه باندې چې د دې قائد چې وو ناغه ملک احمد بابا وو، او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد وو د ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. شیخ ملی بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی، او د ملک احمد ماوانی په لیتر کال کې ډېر لوی کانفرنس او دغه شیو په بخیل کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا او دا خو زما په نیت خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی ستګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا د نوښت په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوط ایو پخا مثالی بچی چې سړی د اکبر سره می خو دی چې لا شو تر می خو دی چې خپل بالکل نالوست سره به سوا د می منو چې کله نو په 1900 یو کم په دوستم کې دا یو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او پیخور یو ډیر خپل سټوډنټ ته ویلم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی برادر د پلار په زمانه د سپک بچا شو. خو پاکستان او هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کم او یم کې زمونږ د مهاجي بچي ختم کړي. خدای ګواه مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سوات په اړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ. ل کلونو راهیسی رواني بدامني د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومي قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.